Va. Oppure.
دولس بجې شپې احمد شیبریم سلامونه د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. پور ایران د اسرائیل په بریټ کې د وسلوالو ځواکونو لوی ترستی سترن جنرال محمد باقری، د ایران د سپای پاسران انقلاب اسلامي قومندان حسین سلامی او د خاتم الانبیا د مرکزی قومندانۍ قومندان غلام علي رشید ووشل شول. له دې مخکې د اسرائیل سر یاسم بنیامین نتنیاهو یو بیان خپور کړ او ویل د دې عملیاتو هدف د اسرائیل د ویجاړولو لپاره د ایران د ګواښندول دي. د ایران د دولتي خبري اژانس په وینا د ایران د اټومي انرژي د سازمان پخوانی مشر او د آزاد پانتون رئیس مهدی تهرانچی هم د اسرائیل د عملیاتو په ترڅ کې ساور کړه. د اسرائیل پوځ ویلي د جمعې سهار د ایران پر ضد بریدونو کې د اسرائیل 200 جنگي الوتکو ګډون کړی وو او شاوخوا سل هدفونه یې په نقشه کړی دي. بلورته ایران تر سل زیاتې بي پيلوټ الوتکې پر اسرائیل توغولې دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې ایران په تیرو ساعتونو کې تر سل ډیر بي پيلوټ الوتکې د اسرائیل په لور توغولې دي او دا مهال د دې الوتکو د شندولو هڅې د اسرائیل له لوري روانې دي. اسرائیل د یو شمېر ایراني ډرون د غورځولو ادعا هم کړې ده. د اسرائیل سر یاسم بنیامین نتنیاهو وی پر ایران به بریدونه تر هغه روان وي چې اهداف ترلاسه شوي وي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په شل ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د احتمال خبرداري ورکړی دی. د هوا پیژندنې ریاست د پنځشنبې پر ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې په بدخشان، تخار، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، بلخ، سرپل، بامیان، غزنی، غور، دایکنډیا او میدان وردګ ولایتونو کې به د سالنګونو په شمول باران وشي. د ورشکچه له 15 څخه تر 40 ملي متر پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې اداره زیاتوي چې د سالنګ په ګډون په ختیځ، جنوبي، لویدیز او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو او دوړو احتمال هم شته چې سرعت به په مختلفو ځایونو کې له 50 څخه تر 90 کیلومتر په ساعت کې وي. دا خبرداري په داسې حال کې ورکول کیږي چې په بدخشان کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د تیرې چهارشنبې د ورځې سیلابونو خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولې دي. تر اوسه د بدخشان د دې سیلابونو د احتمالي تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست وی چې د لوی اختر پر رخصتوي کې په ټول افغانستان کې له یو سل ول څخه زیاتې ترافیکي پیښې ثبت کړې دي. دغه ادارې د پنځشنبې د ورځې په اعلامیه کې وویل چې په دې پیښو کې 43 کسان مړه او 1450 نور ټپیان شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په مړو کې یو د شنارینه، 2 ښځې او 10 ماشومان شامل دي. د پیښو په ټپیانو کې 123 نارینه، 11 ښځې او 4 ماشومان دي. د ترافیکو ریاست د پیښې د موټر چلولو پر مهال د خلکو بې احتیاطي ته منسوب کړي. د سړکونو خراب حالت، د ترافیکي قوانینو نه رعایت کول او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي عوامل ګڼل کیږي. د اوکرين ولسمشر ولودمیر زلنسکي له هغو هیوادونو څخه چې د روسیې د یرغل په وړاندې د کیف ملاتړ کوي وغوښتل چې په مسکو بندیزونو ته زور ورکړي او وی ویل چې کرملین د لویو تلفاتو پروا نه لري، خو د کافي اقتصادي فشار په نتیجه کې کېدای شي له جګړې لاس واخلي. زلنسکي دا خبره پرون د بیډولینګ لاري په پرا کې د نړیوال امنیتی کانفرنس ته پیل غونډه ته وکړه. د زلنسکي له دې خبرو 2 ساعته مخکې روسیې د اوکرين په دوهم لوی ښار خارکیف یو ځل بیا د شپې په مهال بریټ وکړ. د ګلوبسک امنیتی کانفرنس ته د هغه سرګندونې په داسې حال کې وشوي چې د روسیا او اوکرين ترمنځ د اسیرانو او بندیانو د تبادلې لړۍ دوام لري. اوکرين او روسیا ټپیان او ناروغ جنگیالي بیرته خپل هیوادونو ته ستنوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا و احترامات مکمل کی کدر منو ګللی زکون کو لمن دیم چې تاسو ټول بر تر او جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت چمې بم پتن می یو زله به هم تاسو ټول ته شرق واس مم دنن ورځی درسي موضوع ته د کسرنګ چې زمر استاد سو دنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوندې موږ تاسو بنن افغان مشهور مرمن او پیشنو او د هغوی د ژوند اړوند به پښپړ معلومات تر لاسه کو درنو ګللی زکون کو زمر استاد سو د تیری ورځی پر لوست باندې لنګ تکرار کوم چې زمر استاد تیر ورځې لوست د ملکا سرایا طرزي اړوند و. موږ تاسو ملکا سرایا طرزي وپیژندل چې څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم ډول کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. دا مو وپیژندل چې ملکا سرایا طرزي نه یوازې د غازی امان الله خان مېرمن مه، بلکې د دې ترڅنګ د افغانو ښځو د دود، کلتور او فرهنګ لپاره یې هم ستر خدمتونه سرته رسولي وه. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو ګلالۍ زده کوونکو لپاره مې د همدغسې اتلې افغان مېرمنې په باره کې معلومات چمتو کړي دي. هیله مندیم چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو خوږو زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل د درس لپاره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه له خپلو ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع زرغونه انا ده. ولو چې زرغونه انا څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او ولې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی. ولو چې زرغونه انا څوک ده، زرغونه انا د لوی احمدشاه بابا مور او په هټه الکوزی و. د خپل وخت یو پوه او هوښیار مېرمن و. د دې لپاره د یو ویار بس و چې نه یوازې د احمدشاه بابا روزنه یې په کوچنیوالي کړې و، بلکې په لویوالي کې هم. کله چې احمدشاه بابا د یوې لوی جرګې لخوا زموږ د هیواد مشر په توګه وټاکل شو، زرغونه انا د یوې هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول. یعنی زرغونه انا په اړوند ولو چې زرغونه انا نه یوازې د لوی احمدشاه بابا چې د افغانستان لوی امپراتور له جملو څخه شمېرل کیږي، لوی امپراتور احمدشاه بابا مور و، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان د هوښیارو زیرکو او فوه افغانو مېرمنو له جملو څخه و. همچنان زرغونه انا په قوم یا هم په قبیله الکوزی و، چې الکوزی قوم یو غټ ټبر دی، د دې ټبر له جملې څخه و. همچنان نه یوازې دا چې زرغونه انا د احمدشاه بابا په روزنه کې ډیر زیات کار سرته رسولی و، هغه ته له کوچنیوالي څخه ډیر نیکه او سالمه تربیه ورکړې و، بلکې د دې ترڅنګ کله چې احمدشاه بابا په یو لوی جرګه کې زموږ د ټول هیواد د مشرانو په واسطه د هغوی د ټاکنې له لارې څخه د افغانستان لوی امپراتور وټاکل سو، نو په دې وخت کې زرغونه انا د یو هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول تر څو د سلطنت په دوران کې له کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نسي او هغه ته به همیشه نیکی سلایوي او نیکی مشورې ورکولې. کله چې په 1400 هجری قمری کال احمدشاه بابا د حکومت مشران راټول کړل تر څو کندهار نوی ښار جوړ کړي او د دشمن د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره لازمی چاري وسنجوي، نو تر ډیرو خبرو اترو وروسته دا خبره ومنل شوه چې د ښار د دفاع لپاره باید له ښار او دیوالونه او خندقونه راوګرځول شي تر څو د ښار خلک د دشمن د حملې څخه وژغورل شي. کله چې زرغونه انا له دې خبر شوه، سمدستی احمدشاه بابا راوغوشت. کله چې په 1400 کال کې احمدشاه بابا له ډیرو زیاتو سیاسي ستونزو، کړاوونو او ننګونو سره مخامخ سو، نو په دې وخت کې احمدشاه بابا د خپل حکومت، د خپل سلطنت، د خپل درباریان ټول راوغوښتل او هغوی ټول سره یې په ګډه او مشوره سره دا سلا وکړله تر څو دغه د دشمن کوم احتمالي، یعنی ممکن هغوی ټولو اور باندې عملې کړي وای، د دغو احتمالي حملو د مخنیوي لپاره یو سمه او لازمه لاره وسنجوي تر څو وکول سی د خپل دشمن په مقابل کې مقابله وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. نو د ډیرو خبرو او اترو قولو څخه ورسته احمدشاه بابا او د دربار ټول خلک، د سلطنت ټول خلک د نتیجې ته ورسېدل تر څو دی پر شار باندې ودانی دیوالونه او ودانی خندقونه راوګرځوي تر څو د دغه قلا څخه یا هم د دغه کندهار شار څخه حفاظت وکړي. البته د یادونه وړ د ځکونکو احمدشاه بابا سلطنت یا هم پایتخت چې وو په خپل کندهار شار وو، په کندهار شار کې احمدشاه بابا خپل پایتخت جوړ کړی و. کچيري تاسو دغه چارزنی پیژنې، دغه چارزنو ساحه چې ده د احمدشاه بابا په وخت کې جوړه شوې ده. نو د دغه حمله د راګرزول لپاره د او دربارانو د فیصله وکړه ترسو و دیوالونه او وخندکونه جوړ کړي او د دشمن د حمله څخه مخنیوي وکړي. نو په دې وخت کې چې کله زرغونه انا خبره سواله نو سمدستي کسان ولې جل ترسو احمد شاه بابا را وغړي ولو چې احمد شاه بابا ته زرغونه انا څه وویل او ورته یې وویل زویه دا خبره ټینګه په غوښ کې ونیسه چې افغانان هیڅکله د خاورو په دیوالونو او د اوبو په خندقونو ځانونه نه ساتي. په دې خندقونو او دیوالونو به یوازې ته وژغورل شي، به یوازې اذا او ته وژغورل شو، هغه ستا نور ورونه او خوندې به د دیوالونو او خندقونو څخه د باندې پاتې دي. آیا هغه له تا څخه ساتنه نه غواړي او نه هغه افغانان دي؟ بل دا چې ته باید دومره انتظار ونه باسې چې دشمن د ملک تر سرحدونو راتیر سي او ستا ښار ته راورسیږي. یعنی زرغونه انا چې کله دا خبره واورېدل لري خبرې اوریدل څخه وروسته سمدستي احمد شاه بابا کله چې راوغورته نو احمد شاه بابا ته یې دا یادونه وکړل چې زویه ته باید د یو خبره ډیره دقیق او ټینګه په غوښ کې ونیسې. ټول افغانان چې دی په دې خارې چې ژوند کې وي ته نسې کولای چې دغه ټول افغانان د په دغو اوو دیوالونو او د اوبو په خندقونو باندې وساتي. کچیرې ته دغه خندقونه هم جوړ کړي د دغو څخه دغه کومه کلا چې تا جوړ کړې ده، یعنی دغه کوم سلطنت چې دی یوازې به دغه د سلطنت بیا هم د دربار خلک زه او ته په دې سره وساتل شو، نور د دې کلا څخه به هر کوم کسان چې دی کوم افغانان چې دی کوم نور خوندي او رونه چې دی آیا ته به په هغه په دې دیوالونو او په دې خندقونو وساتې؟ نو کله چې احمد شاه بابا دغه خبرې واورېدلې نو احمد شاه بابا ته یې دا یادونه وکړه لوي ته باید د دشمن تر بریده پورې انتظار ونه کړې او ته باید داسې انتظار ونه کړې تر څو هغوی ستا تر کلا پر راورسېږي او پر تا باندې برید وکړي. ته باید مخکې له دې نه چې هغوی تا ته ځان ورسي ستا تر سرحدونو راتیر سي ته باید د هغوی دپاره امرګي ونیسې او هغوی دې ته پرې نږدې تر څو ستا تر سرحدونو راتیر سي. هغه و چې د احمد شاه بابا له مغزو څخه د بندنی مفکوره ووته او یو معمولی کلای جوړ کړل. همداشان روایت دي چې په 1104 هجری کال کې د احمد شاه بابا د ماتې غاش په دروغو کندهار ته راورسید او داسې اوازه شوله چې احمد شاه بابا د پانی پت په جګړه کې ماته خوړلې او لشکر یې فنا شوی دی. سو دا خبره زرغونی انا ته ورسېدل. دغه میرمنې وویل بری او ماتی د تقدیر په لاس کې دي، مګر احمد ځان وژني او ماته نه کوي. کله چې احمد شاه بابا د مور دغه خبره واورېدله نو په دې باندې پوه شو چې مور مې کوم څه وایي هغه حقیقت دی. نو احمد شاه بابا د خپل مغزو څخه دغه بندنی مفکرې د بندنی فکرونه له ذهن څخه وباسله، د دې پر ځای چې د اوه غټ دیوالونه او ودانی خندقونه جوړ کړي وای د هغه پر ځای باندې احمد شاه بابا یو کوچنی او معمولی کلا جوړ کړله. او همدارنګ په دغه وخت کې احمد شاه بابا پانی پت جګړې ته لاړ چې د پانی پت په جګړه کې احمد شاه بابا په اړوند یو د دروغو اوازه خبره سوله چې احمد شاه بابا په پانی پت کې ماته خوړلې ده، د جګړه کې له ماتې سره مخامخ شوی دی او لشکر یې فنا شوی دی او ټوله له منځ څخه تللې دي. نو کله چې زرغونه انا له دې خبرې څخه خبره سوله نو وی ویل چې بری او ماتې د تقدیر او قسمت خبره ده، خو زه په دې باندې باور لرم ډاډه یم چې زما زوی احمد خان ځان وژني خو هیڅکله هم ماته نه مني. د زرغونه انا د زیږیدو او مړینې نیټه نامعلومه ده، خو دومره ښکاري شي چې په 1104 هجری کال یعنی د کندهار ښار د جوړېدو تر تاریخ وروسته د احمد شاه بابا په ژوند کې وفات شوې ده. یعنی کله چې زرغونه انا دا خبره وکړله دغه کومه اوازه چې و د دروغ ثابت شوله او وروسته کله چې دا ښکاره شوله چې احمد شاه بابا د پانی پت د جګړې څخه بریا ترلاسه کړه و او بیرته د خپل ښار پر لور باندې راستون شو، نو همچنان په دې برخه کې ولو چې زرغونه انا په خپل د زیږیدو نیټه او د مرګ نیټه یې دقیقه معلومه نه ده، خو دومره موږ ویل شو کله چې په دغه 1104 هجری کال کې د کندهار ښار جوړې دي نو په دغه تاریخ کې احمد شاه بابا په ژوند کې ده او پات شوی و. یعنی په دغه 1104 کال کې کله چې د کندهار نوی تهداب شو دل کې دي، کندهار په نوی بڑا او نوی ډیزاین سره جوړې دي، نو په دغه وخت کې د احمد شاه بابا د پچاهی په دوران کې دا وفات شوی ده. سرنګ چې احمد شاه بابا په 1948 کال کې وفات شوی، نو د دې مرمنې وفات د 1948 هجری کلونو ترمنځ واقع شوې ده. یعنی دغه نیټه ته چې د احمد شاه بابا د مرګ یعنی د مړینې نیټه دقیقه معلومه ده چې احمد شاه بابا په خپل په 1948 هجری کال کې وفات شوی دي، او دغه کومه جګړه چې پیښه شوې وه هغه د 1948 هجری کال کې پیښه شوې وه. نو د دغو دوو کلونو ترمنځ زرغونه انا ژوند د مړینې نیټه یې امکان لري. که داسې وګڼو چې زرغونه انا د احمد شاه بابا د زیږیدو پر مهال یعنی په 1950 هجري کال کې 40 کلنه وه، او د 1980 هجري کال پر شاوخوا وفات شوې وي، نو دې پایلې ته رسیږو چې اورشادي په 80 یا 90 کلونو ژوند کړی دی، او قبر یې د کندهار ارغنداو په کوهک کلي کې دی. یعنی کچیرې موږ د داس وبلو چې د احمد شاه بابا د زیږیدو اصلي نیټه را واخلو چې احمد شاه بابا په خپل په 1950 کال کې پیدا شوی دی، او په 1948 کال کې وفات شوی دی، نو کچېرې دغه شاوخوا دغه نیټې موږ ته دقت وکړو، نو داس ویل سو چې زرغونه انا ممکن 80 کاله یا هم 90 کاله ژوند کړی وي، او وروسته د هغه څخه د کندهار شهر د ارغنداو په کوهک کې کوم چې یو کلی وو په دې ځای کې خاورو ته سپارل شوی ده. استاد عبدالرؤف بنوا په خپل کتاب کې په خپل کتاب پښتني مېرمنې یعنی پښتني مېرمنې په نامه کوم کتاب د لیکلو، په دې کې د زرغونې انا په حق له داسې لیکلې دي. زرغونه انا د علي حضرت احمد شاه بابا مور و چې دغه پښتنه مېرمنې د دې هسکو غرونو په لمنو کې د پښتونوالي یو ښه مرګ مرقه بدل کیږي. زرغونه انا د دې پاکي خاورې د خدمت او لوړوالي لپاره یو داسې نابغه زوی لکه احمد شاه بابا پښتون ملت ته وړاندې کړه، لکه احمد شاه بابا چې دی. د احمد شاه بابا د بابا لقب وړی دی، هم دغه رنګ د پښتني مېرمنې د انا لقب ګټلې دي، او تر اوسه پورې یې په پښتني دنیا کې نوم ژوندی دی. یعنی عبدالرؤف بنوا چې کوم یو لسترو او پرمختللو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کیږي، د خپل پښتني مېرمنو په کتاب کې داسې ویل دي چې زرغونه انا نه یوازې دا چې د علي حضرت احمد شاه بابا مور و، بلکې د هغه د دوران د هسکو غرونو په لمنو کې د یو پښتونوالي یو ښه غوره بیلګه بلل کیږي، او چنان دې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي، لکه څنګه چې احمد شاه بابا د بابا لقب ګټل وو، همدغه شان زرغونه انا په خپل د انا لقب ګټل وو، او تر نن ورځې پورې د افغانستان په تاریخ کې نوم د نوم یادونه کیږي، او نور افغان مېرمنو ته د یو مثال په توګه سره ده. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ ستاسو د نن ورځې لوست هله ده چې یو څه مو زده کړی اوسېږي او په یو څه پوه سوي یاست. د لوست په دې برخه کې هم ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځم. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. هله ده چې دغه درس په ښه او دقیق ډول سره وګوري او د درس مهم ټکي د خپل ځان سره یاد کړي. نور نو درنو زده کوونکو، وخت مونږ نیسم. زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای تر همدې ځای پورې وو. هله ده چې خسته شوي بنه یاست، تر بل داسې درس پورې د علاقه مان شوه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات مقبول کی قدر منو او درنو زکون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرغ واس بم دنن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او صحت چې مې بم پتن وي. درنو او ګللی زکون کو زمرا تاسو دنن ورځی مضمون افغان مشهور مېرمن اروندې ور تاسو با افغان مشهور مېرمن او پیژن او د هغه د ژوند په حق به بش پر معلومات تر لاسه کو. خو را ګللی زکون کو لکه سرنګ چې زمرا تاسو د تیر ورځی لوسته مېرمن زرغونه انا اروند او مشو تاسو مېرمن زرغونه انا پیژندل او د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو لپاره مې د همدغه سیاتلې افغاني قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دی چې د درس تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګللي زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل ټول درسي مواد د خپلو ځانو سره چمتو ولري، ترڅو د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلي. او هیله دي نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل پیل سي. تاسو ټول درانه زکونکي باید خپل د تیر ورځې لوست هم په خپل ذهن کې په بشپړ ډول سره ولري، ځکه دغه کوم موضوعګانې چې موږ تاسو ته تشریح کوو یا هم کوم درسونه چې تاسو ته درکول کیږي، دا هغه درسونه دي کوم چې تاسو سره په راتلونکي کې مرسته همکاري کوي تر څو تاسو د خپل تیر تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کړئ او خپل ګران هیواد افغانستان مخکښې او اتلې افغانې مېرمنې وپیژنئ. نو درنو زده کوونکو، همیشه کوشش کوي خپل درسونه ته په دقت سره پاملرنه کوي او یو څه په ډیر دقیق او ښه ډول سره زده کوي. اوس هم درنو زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوست موضوع بی بی زینب ده. ولو چې بی بی زینب څوک وه، څه ډول شخصیت وه، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او ولې یې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی، دلیل یې څه و؟ بی بی زینب، زینب بی بی د میرویس نیکه لور. بی بی زینب بی بی چې د میرویس خان هوتکی لور وه، د افغانستان د تاریخ یو له برجسته شخصیت ګڼل کیږي چې د دې هیواد په حساسو دورو کې یې مهم رول لوبولی دی. هغه د افغانانو د مشهور سردار د هوتکی کورنۍ د بنسټ ایښودونکي میرویس نیکه لور وه. زینب بی بی نه یوازې په کلتوري او ټولنیزو برخو کې اغیزناک رول درلود، بلکې د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتلو کې یې هم مهمه ونډه لرله. لولو چې زینب بی بی د میرویس خان نیکه لور وه، چې زینب بی بی پلار میرویس خان هوتکی و چې په هغه وخت کې د افغانستان د لوی امپراتورانو له جملو څخه و، چې اوس هم په تاریخ کې د میرویس خان نیکه نوم سته او د هغه د اتلولي او قهرمانۍ اړوند یادونه کیږي. زینب بی بی په هغه وخت کې یو له پرمختللو او مخکښو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېدله. په هغه وخت کې هغه دوره چې وه ډېره حساسه وه، ځکه میرویس خان هوتکی د ډېرو زیاتو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شوی و، یعنی د سلطنت په دوران کې له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و. خو زینب بی بی هم په هغه دوران کې د خپل پلار سره په نوې وزیده چې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې ډېره زیاته مرسته او همکاري کول، بلکې د دې ترڅنګ د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتنه کې هم مهمه ونډه درلودل، یعنی د افغانانو د ملي هویت، یووالي او اتحاد په جوړولو کې هم ستره ونډه او برخه اخیستې وه. زیږیدنه او کورنۍ. لولو چې زینب کورنۍ څه ډول په او کوم کال کې زیږیدلې ده. زینب بی بی د اولسمې میلادي پیړۍ په لومړۍ کې زیږیدلې وه. هغه د میرویس خان هوتکی لور وه چې د افغانانو یو ستر مشر او د صفوي سلطنت په وړاندې بغاوت وکړ او د افغانستان په سویلي برخو کې یې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړه. لولو چې زینب بی بی په خپل په اولسمې میلادي پیړۍ کې په لومړني دورانونو کې، یعنی د پیل په وخت کې زیږیدلې وه، په هغه وخت کې میرویس خان هوتک چې د ستره سلطنت په وړاندې، چې د صفویانو سلطنت او د هغه په وړاندې باندې بغاوت پیل کړه او د هغوی پر ضد یې پاڅون وکړله، نو میرویس خان نیکه په هغه وخت کې په دې وتوانېده چې د افغانستان په سویلي برخو کې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړي او د هوتکیانو یو کورنۍ جوړ کړي او د هغوی سلطنت رامنځته کړي. زینب بی بی په داسې کورنۍ کې لوی شو چې سیاسي او ټولنیزې اغیزې یې ډېر پراخ وه. د هغې مور هم یو برجسته او د افغانانو د ازادۍ او خپلواکۍ پلوي ښځه وه. زینب په داسې چاپریال کې ورزه شوه چې سیاسي او ټولنیزې هڅې پکې ډېرې ارزښتناکه ګڼل کېدې. یعنی زینب بی بی نه یوازې دا چې په یوه تعلیم یافته او په یوه رهبری یا هم د یو شهزادګیانو او شاهي کورنۍ کې زیږیدلې وه، بلکې د دې ترڅنګ د زینب بی بی مور هم یو ډېر پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې ډېرې زیاتې د ازادي او خپلواکۍ اړوند پلوي کوله او د ښځو د حقوقو لپاره یې کارونه سرته رسول. همچنان زینب بی بی په یو داسې چاپریال کې روزل شوې وه، داسې تربیه او روزنه ورکول شوې وه کوم چې ډېر زیات د سیاست او ټولنیزو کارونه یا هم دودیز پروګرامونه او فرهنګي کلتور ته ډېر زیات ارزښت ورکول کېده او هغوی ته ډېر زیاته پاملرنه کېدل. په افغانستان کې د زینب بی بی رول. زینب بی بی د یوې ښځې په توګه په داسې وخت کې چې افغانه ټولنه تر ډېره د نارینه وو تر واک لاندې وه، په تاریخ کې مهم رول ولوباوه. یعنی زینب بی بی د یوې ښځینې د یو افغانې مېرمنې په توګه سره کله چې په افغانستان کې د افغانستان ټولنه یا هم دغه کومه جامعه چې وه ډېره زیاته د نارینه وو په واک کې وه، د هغوی واک او حکومت چلېده، په دغسې یو تاریخ کې ډېر زیات مهم رول ولوبوه او خپل استعداد یې ټول ته وښوده. هغې په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغاني کورنۍ د خپلواکۍ او خپل هویت ساتلو لپاره په مبارزه بوختې وې. د هغې رول په دې دوره کې د خپل پلار میرویس خان لپاره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه یادیږي. یعنی په هغه دوره کې بی بی زینب ډېر زیات شي کار سرته رسولې دي، د خپل پلار سره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه سره کار سرته رسول، او د خپل پلار سره د دربار په کارونو کې مرسته او همکاري کول. سربیره پر دې زینب بیبي د افغانو ښځو د مبارزې او د یوې نښې په توګه پیژندل کیږي. د دې ترڅنګ نه یوازې چې د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې ملاتړ کوي، بلکې د دې ترڅنګ همچنان زینب بیبي د افغانو ښځو د مبارزې د یوې نښې په توګه سره هم پیژندل شوی دی. یعنی د یو پیغام په توګه سره هم پیژندل کیږي چې د ظلم او بهرني واک په وړاندې یې مقاومت وکړه. یعنی یوازنی شخصیت چې په هغه دوره کې و هغه زینب بیبي و چې د ظلم په وړاندې مقاومت کاوه او د ښځو د حقوقو لپاره یې دفاع کول. کلتوري او ټولنیز رول زینب بیبي د خپل سیاسي اغیزو سربیره په کلتوري او ټولنیزو برخو کې هم ډیره اغیزناکه و. هغه د افغانانو د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې او د هغوی کلتوري هویت په ساتلو او پیاوړي کولو کې مهمه ونډه لرله. زینب بیبي د هغو لومړني یو ښځو له ډلې و چې د نارینه وو ترڅنګ د یو کلتوري او سیاسي شخصیت په توګه پیژندل کېده، او د هغې رول د افغانو ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د یوې پلوي په توګه پیاد پاتې شوی دی. یعنی زینب بیبي په خپل دوران کې ټولنیز او همچنان کلتوري فرهنګ او دود ته ډېر زیات ستر خدمتونه سرته رسولي دي، او د دې ترڅنګ په سیاسي چارو کې هم ډېره زیاته برخه اخیستې وه. زینب بیبي نه یوازې دا چې د افغانانو او د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې، د دې ترڅنګ د افغانانو کلتور او هویت او اتحاد ساتلو کې هم مهمه ونډه سرته رسوله، او همچنان په هغه وخت کې د افغانو لومړني ښځو له جملې څخه شمېرل کېدل، کوم چې د نارینه وو تر څنګ په کلتوري او سیاسي چارو کې برخه اخیستې وه او د یو لوی شخصیت په توګه سره پیژندل کېدل. او په هغه دوران کې زینب بیبي د افغانو ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د پلوي په توګه سره ډېر زیات کارونه سرته رسول دي چې اوس هم هغه کارونه یې د ټولو خلکو په یاد کې پاتې دي او ټوله یې یادونه کوي. د ژوند شرایط او کرونو رندیز زینب بیبي په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغانستان د ناامنۍ او بې ثباتۍ سره مخ و. هغې تل د خپل پلار میرویس خان تر څنګ د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره هڅې کولې. زینب په سیاسي او نظامي فعالیتونو کې برخه اخیستله چې د وخت د کورنیو او بهرنیو واکمنیو په وړاندې ترسره کېدل. سربیره پر دې هغې په ګڼو فرهنګي مراسمو کې برخه اخیستله چې د افغانانو قبیلو ترمنځ د یووالي او اتحاد پیاوړتیا لپاره جوړېدل. لکه څنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه، زینب بیبي د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې مرسته کوله چې دغه سیاسي چارې د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره سرته رسول کېدل، او همچنان د دې ترڅنګ زینب بیبي د افغانانو د هویت په ساتلو کې هم پوره ونډه اخیستې وه. پر فرهنګ او ټولنې اغیزې زینب بیبي د یو مخکښې مبارزې کورنۍ د غړي په توګه د افغانستان په فرهنګ او ټولنه ډېرې اغیزې درلودې. هغه د افغانو ښځو لپاره د یوې نښې په توګه خپلواکۍ، فداکاري او ټولنیز فعال رول سمبول ګرځېدلې وه. زینب په ځانګړي ډول د افغانانو د ملي هویت په پیاوړتیا او د خپلواکۍ غوښتونکو مبارزو په بریالیتوب کې مهم رول لوبولی دی. پر راتلونکي نسلونو اغیزې زینب بیبي د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه د افغانو ښځو پر راتلونکو نسلونو ژوره اغیزه پرېښوده. نوموړي د یو مور، مېرمن او مبارزې لور په توګه د زړورتیا او ټولنیز فعالیت بېلګه وړاندې کړه. د هغې فرهنګي او سیاسي اغیزې د افغانانو په ملي حافظه کې ثبت شوې دي، او ګڼې افغان ښځې د ځان لپاره د یو الهام په توګه ګڼي. یعنی زینب بیبي د نه یوازې دا چې د افغانستان په تاریخ کې یو مخکښ ښځې په توګه سره بلل شوی، بلکې په هغه دوران کې د راتلونکو نسلونو لپاره هم ژورې اغیزې پرېښې دي. نوموړی د یو مخکښې مور، د یو ښې مېرمنې او د یو مبارزې لور په توګه سره یادونه کېږي، او همچنان د یو زړورې ټولنیز فعالې په توګه سره هم پېژندل کېږي، کوم چې اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو الهام دی او هغوی ته یو پیغام په توګه سره ده. د ژوند ورستي کلونه او مړینې د زینب بیبي د مړینې د کیک وخت په تاریخ کې نه دی ثبت شوی، خو ځینې تاریخي سرچینې اشاره کوي چې هغه د خپل ژوند ورستي کلونه د خپل کورنۍ او ملګرو ترڅنګ په هوتک سیمه کې تیر کړل. داسې ښکاري چې هغه د اتلسمې پیړۍ په منځ کې وفات شوی. وروسته لدې چې د هغې د ژوند په اړه ډېر جزئیات نه دي موجود، خو نوم یې د افغانستان په تاریخ کې د یو مهمې محورې سیرې په توګه ثبت پاتې شوی دی. زینب بیبي د مړینې اړوند ولو چې زینب بیبي په خپله د مړینې دقیقه نیټه یا هم دقیق تاریخ معلوم نه دی، خو بیا هم د ځینو تاریخي سرچینو یا هم د ځینو تاریخي منبع څخه دا معلومیږي چې زینب بیبي د خپل ژوند ورستي کلونه د خپل کورنۍ او خپل ملګرو ترڅنګ چې تیر کړی دی، چې هغه سیمه د هوتک سیمه په نامه سره یادېدل، په دې سیمه کې د خپل ملګرو او کورنۍ غړو سره یې د ژوند اخري شیبې تیرې کړي دي، او د اتلسمې پیړۍ په منځ کې او پات شوې ده هم حالته خاور ته سپارل شوې ده. د زینب بیبي د ژوند په حق له ډېر زیات جزئیات معلوم نه دي، خو بیا هم د افغانستان یو له مهمو او محورو سیرو څخه شمېرل کیږي او یو محورې سیرې په توګه سره ثبت پاتې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې درسي موضوع اړوند یو څه زده کړی واوسئ. دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو زینب بیبي اړوند معلومات ترلاسه کړل، او مو پیژندل چې زینب بیبي څوک او څه ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه تر اوسه په دې برخه کې درنو زده کوونکو تاسو لپاره تاسو کورنۍ دندې اړوند یادونه کوم. تاسو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ. تاسو ټول درنو زده کوونکي به د نن ورځې درس په دقت سره ولولي او د درس مهم نقاط به د خپلو ځانو سره په یاد کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د درس پای په همدې ځای پورې وو. هله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د ازادۍ ملما
طارق وزیر مې ملما دی. دی د خوستې هم لیکوال دی هم مدني فعال. وزیر صاحب، که لراډیو د وزیر خطاب درته کوم، نو وار لوره ممکن دا زړه ډو اوریدونکو فکر وکړي چې زله داس چا سره خبرې کوم چې وزارت ور سره دی همدا سره کنه دی.
سلام ورسې تاسو ته د دې ریډیو ټولو قدر منو اوریدونکو ته وایو چې خو نه زه په قوم وزیر یم او د مو د کورنۍ تخلص دی. الله خو ځوانان ډېر وخت
وزارت تل واښته دا تخلص تاسو په خپل په ځاني شې دی او کنه د څنګه تاسو ویل چې د کورنۍ تخلص دی؟
نه دا خو د کورنۍ تخلص دی، د قوم دی. نو ما به تر وګڼل چې همدا د کورنۍ تخلص انتخاب کوم. کني تر یوه د قومي تخلصونو سره خپل ډېر جوړم نه یم کنه. زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي، هغه ډول چې څوک مثلا خپل شخصیت سره، خپل فکر سره، خپل راتلونکي سره حتی مناسب وګڼي، نو هغه سی به صحیح وي. خو ځینې وخت بیا کله کله ځینې انتخابونه ګټور وي. موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته، نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته. نو یو څه هغه متفاوت والی پکې شته، نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پېژندنې په پیر. زه فکر کوم نور تخلصونو ته دار ښه کار شو.
که تعلیم تراشم د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مو خپل خوښه چې ولوست که ورته کامیاب شو؟
نه، ما خو شوق الاول له روپهنې سره و. زه خپل فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کو چې خوښیږي مو. نه پوهېږم یو چیرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې خپل مسلک کې راحت یو، کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدل کړو. مثلا علاقه او ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي، تکلیف نه احساسوي، یعنی د خوند لپاره کوي. او کله چې هغه شاید په کار بدل کړي، نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي، هم هدفونه لاسته راوړلی شي، هم ستړی بنوي. اوس که کوم مسلک دی نه خوښیږي او پکې لګیا، دا د انسان د ستړیا لامل کیږي، د مشوند به خوندای سره مخ کیږي. نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې و، زده ادبیات یو ځکه کوم کوم مخ کیږي چې ادبیات ولورم مطالعه کې وکم. خو به د مسلک لپاره روانه ډیره راته کار شو، یعنی زمي چې په کومه مسایلو کې ولید نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو به تر شاعر ته امداد او زو دالو سلیکشن هغه د بودیزم په دین کې استلا د دوی د ډرما خبره کوي. چار څوک باید خپل ډرما پیدا کړي او دغه مطابق ولاړ شي. کله خپل ډرما خلاف زی د خلک تنګیږي له ژوند کې او هغه څه چې غواړي ترلاسه کوي په ډول به نه کیږي. نو ما خپل ډرما اروپانه ښکارا شو چې مثلا دی اشاره ونی سنز ور حل کما له خلک سره خبرې وکم یا په دې برخه کې تدریس وکم. نو ځکه د غیز د کون کما کنکور کې هم انځو وړ انتخابونه دی اروپانه کړي وو لکه بل پانتون نیولې بیا تر ننګرهار هرات بلخ پټولو کې هغه بخت پایدار او هغه اول انتخاب چې د کابل پانتون هغه ته کامیاب شو. دریم سیمستر روان
دریم سیمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسیدلې ده. نو د پښیمانی قصه لا معلومه نه ده کنه او لیکن څه فکر کوي پښیمانه به نشي؟
نه نه فکر نه کوم چې پښیمانه دي شمزه کې دا خداستا چې دغه د مسلک انتخاب خاصتن د تعلیم په برخه کې ده د ټول ژوند مساله ده. نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډیر دقیق اوسېږي لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي کنه ډیر باید انسان دقیق وي ځکه چې یو پانځل ولې نو ټول عمر پام دی شي کې مخې ټول عمر پام دی کې کار کوي لکه نن د واده په څیر دی. اوس مثلا د واده انتخاب کوي خو یو شپتاویا کال دی له یو کس سره تیر وي یو په داسې کلتوري ټولنه کې. نو دا هم داسې ده. نو ما خپل ډیر فکر کوم چې مخکې مې ځینې کتابونه پیول وسل مثلا زه خو ځان واز مې کولای شم نه شم کولای سر مې ورکې خلاصيږي نه خلاصيږي. نو بل دغه د خوانځي د کتابونو د نصاب یو څه دا وی چې ډیر دي دا شای ځانمن دی خو به ګټه داده چې انسان ځان ته ازمېل شي چې اوس د کوم مضمون زما خزد کیږي هغه ټول کې چې ما ځان ازمېل په خپل مطالعه کې فکر کوم چې اروپانه ډیر خالص تل شم. او بل دا چې د ادبیاتو د ذوق په ایسم لا په دغه اروپانه چې د ادبیاتو ډیر نه لري کیږي اس پای انجنیری ته سم د ادبیاتو ډیر لري کیږي ولې اروپانه خپل ز فکر کوم چې ادبیات سره ډیر اړیکه لري او ته مخکول شو چې په ادبیاتو کې اروپانه زی چړنی وکړو یعنی خپل د ادبیات دی و انسان د ذهن د احساس د اروا د عواطف او د احساساتو بیان دی. نو کیږي لکه مثلا موږ وړو چې د مهاجرت په اړه یو چړنه کوو چې رواني غیزي په یو چات سړي مخکول شو د استاد صدیق پسرلی په شاعرۍ کې دا شته بالکل پیدا کوو دا کی ډیر دی یا مثلا دیو فلسفي دیو خوخيار او دیو کو انسان رواني حالت شي وي څومره تری زوريږي اوس خو لازم هم د خولي او زورم دي د اشرف مفتون یا د غني په شاعري کې راشي مندل کیږي مثلا دغه د جوهر خفغان خبره یا د ډار او د استراب خبره دا مو ډېر د ممتاز په شاعري کې پیدا کولای شو مندل شو او پغې کې یا ډېر په خړډول سره د شای مطرح کیږي چې مثلا دیو ناروغ په دې وخت رواني حالت شي وي او دا په شعر کې وړاندې کولای شو. نو نور ډیر شان مونډل شو زه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وی نو هغه دی ورو په نيز لیکنه سره چې ملګری کم نو زین ملګری ته وای دا ډیر خره زی زه کله دغه بیت او شیر نسبتا ندي خبرو ته ډیر خل کیږي نو کبیا تشریح موشي د لا خوند ورکیږي. نو زه فکر کوم ورو په نه مل ادبیات هم نه لري کوي او ورو باندې نه پښیمانه کیږم او کری سانه به ما فکر کړم زه فکر کوم چې ډیر ښه ده ټوله نړۍ کې ورته ضرورت دی او بل هغه خلک چې په دې برخه کې اوه لري یا لوستي د لغوي سره مې مشوره کړې ده نو دلته کم هم ده او دا شی چې کم دی ارزښت خپل نور هم زیات کړه یو نیم شای ډیر هم شي اگر ارزښت یې رقمي دی نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډیر دی.
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډیره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن وي ممکن دی چې زموږ په ګران هواد کې کړي فکر ورته کړی اکثر زکونکي چې په دولسم صنف کې دي دې برخه ته پام نه کوي څرنګه هم داسې نه ده یعنی یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي که څرنګه؟
او نه نه زه خو بیا دلته نه کافي کیږم هغه د ادبیات په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کې ډېر ښه شایم دی ولې دیو چا ګډه نشي ورمړولې شاعر باید کار وکړي یو لیکوال باید کار وکړي د خپل ژوند په خاطر. نو کوم فقط زوق پالو زوق بیا یو څه هغه دی کپام استلای وای دی مړی ګډه خبرې هم دي اوس که مثلا ته د خړول لپاره څه نه لري دا ممکن نه ده اول خو هغه د ژوند لمړني ضرورتونه پوره کوي. نو کری سات په پام کې نیول ډیر لازم دي او کله کله داسې کیږي مثلا یو څو بل کاروبار لري او یو څه زوقیز د کوي دا ممکنه ده خبره ده او که پام دې مسله کې کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي. نو په افغانستان کې اوس ځنه شاین دي کاری ساحه ډېره ده، او خاصا اوس د نوې ټکنالوژۍ پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه له منځه ولاړ شي. ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي، ولې په نړۍ کې ورځ په ورځ له منځه تلونکي دي. نو هر څوک چې هر افغانځی انتخابوي او غواړي چې بیا پام دې کې کار وکړي، کاری ساحه باید وسنجوي. مخبره راتلونکي کې څوره ملي ګټه ترې لاسته راوړلی شي، هغې باندې خپل ژوند سرته رسولی شي، کنه د هیواد شرایط په نظر کې ورته ونیسي، سویا په نظر کې ونیسي، حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونیسي. که یو شی اوس نړیوال ارزښت ولري، په نورو هیوادونو کې هم ته کولی شي چې هغې سویا ته ځان د برابرولو هڅه وکړي، بیا انسان نه بیکاره کېږي.
که راشم لیکوالي ته، څه شی لیکوالي ته هڅولی یاست؟
لیکوالي خو ډېر لوی نوم دی، او شاگردانو په صف کې راشم. خو ځینې شیان د انسان دام کویم ذوق دی، کنه زه دغه څه وخت رئیس په خصوصي ښوونځي کې د پښتو تدریس هم کوم، سره له دې چې مسئله مې ستونزې هم یو اقتصادي ډول هم هېڅ اړتیا ورته نه لرم، او د ژوند ډېرې کمې اقتصادي اړتیاوې مې هم نشي را پوره کولی. خو خوښېږي مې چې یو چاته څه وښیو، څه مزده وي، له یو چا سره هڅه وکړو، حتی که یو قسم زموږ په وجه په ژوند کې بدلون راځي او ښې لارې ته رهبري کېږي، دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی. نو لیکل لوستل زما لپاره یو علاقه ده، یو ذوق دی، لوستل ډېر کوم. نو زه وایم چې خو که زه نن لوستل کوم، خو د یو چا له برکته یې کوم. یو څوک شته چې مثلا یو څه لیکي، د خپل ځوانۍ وخت ورکوي، د خپل کار وخت ورکوي، خپل وجدان ورباندې سپینوي، نو زه هم همدایله لرم چې مثلا لوستل وکړم، ډېر لوستل وکړم، یو وخت وکړی شم چې یو څو توریزم ولیکم، او یو د چا د استفادې وړ وګرځي، یو څو ګټه ترې واخلي. او بل د خپل زه فکر کوم دغه انسان ته سکون هم ورکولی شي. مثلا کله یو شاعر وپوښتي چې ولې شاعري کوي، دومره وخت ورکوي. همدا حمزه بابا وویل چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي، ته شوې د پښتو غزل ځوان، زه د بابا کړم. نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا کړ؟ خو هغه خبره دا ده چې کله انسان دغه خپلې خبرې چې وکړي، زړه راتش کې دغه یو ډول سکون ورکړي. خو دا ممکن تر ډېره په ادبیاتو کې اوسېږي، په علمي برخه کې به هم تر یوه صدق وکړي. نو زه وایم چې که یو چاته خیر رسېږي د لیکلو له لارې، دا ډېره ښه ده. او بل ژبه راته ډېر لوی ارزښت دی، مورنۍ ژبه. څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو، پرمختګ وکړو، او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړېږي، ځکه موږ هم محروم یو. زه خپله د روپانې په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلی په پښتو کې چې وایم دا د میاد کتابونه دي. زه مجبور یم چې ورته فارسي زده کړم، زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم. زه وکړی شم لیکوالي وکړمه یا ژباړه وکړمه، نو په پښتو کې یو دوه علمي اثار مې اضافه کړو تر خپله وس په اندازه. نو دغه راتلونکي محصلینو ته خو به یو خیر رسېدلی وي چې وکړی شي په خپله ژبه تعلیم وکړي. فکر کوم انسټاین ویلي وو چې کله چې تا ته یو څوک په مورنۍ ژبه غږېږي، د خبرې د زړه ته لویږي، او که په یوه مورنۍ ژبه وي نو دا خبرې مغز ته دي، ذهن ته دي. یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي. نو یو انګیزه را سره دا ده. او بل څوک چې دغه خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته، او یا د ژبو له ستونزو سره مخ وي، د هغوی د خپلې ژبې مینه له نوره هم زیاتېږي، او انګیزه یې له نوره هم زیاتېږي. مثلا کله که ته استاد ته ووایې چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده، کله که موقع ورکړو درته وایي چې پښتو کې څه لرئ، نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځوابه شي.
تاسو دوه تجربې کوئ د ژوند، اوس هم درس لولئ او هم تدریس کوئ. ځینې کسان په دې باور دي وایي یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډیر زده کیږي، کله که تر توګه ډیر څه خپل نه زده کوي.
دا بالکل زه بخي ور سره موافق یم. دغه په هر برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي، په دې سره انسان دغه پوهه بخي ډیریږي، او دا څو علتونه لري. زه ځینې ملګري پیژنم هغه چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي، خپل تجربه یې دا ده وایي کله چې د انګلیسي شاګرد هم دومره ښه انګلیسي مې نه وزده، او کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډېره ښه ده. یو علت دا ده چې موضوعات تکراریږي. مثلا یو موضوع په یو ټولګي کې تلولې، بل ورځې په بل کې لولې، مثلا دا کال دی یو کتاب ولوست، کال ته بیرته تلولې، یو خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کیږي، او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کیږي، طبعا لټون ته ضرورت لري چې یو څه ولولي، ځان آماده کړي. او دریمه خبره دا چې کله ته یو څه ولولې، هغه لکه تا چې مخکې وویل چې د نړۍ خلک یو پانځه انتخابوي، نو طبعا دوی کاري ساحه هم ورته ګوري. که یو ارزښت درته پیدا کړي، دا شی انسان ډېر هڅوي چې یو څه ولولي. مثلا ته یو څه ولولې، او په دې انګیزه یې ولولې چې یو چاته یې ښیم، یو څوک ته چې هغه هم زه باید ور باندې پوه کړم. نو د لوستلو سره، د لټون سره، د انسان علاقه نوره هم زیاتوي. نو هغه زده کړه هغه پوهه چې په استادۍ کې حاصلېږي، شاگردی کې امکان لري، یعنی د استادې په پدای اندازه ده.
مخکې د لیکوالي خبره کوله ک هغه موضوع ته بیرته وروګرځم، څه لیکي وزیر صاحب؟
فعلا خو زه مصروفیتونه میخي ډیر وي، ځکه انګلیسي برخه کې مې ډیر کار روان کړی دی، اوس مخ په ډیر نیته ده چې د انګلیسي هغه حالت ته ورسوم چې زه وکړی شم نړیوال علمي اثر راوش بړم. او تر ټولو لوی هدف مې په دې پلی دی چې زه باید انګلیسي هغې سویه ته برابره کړم. راش څومره وخت به ونیسي کله به وشي؟ خوب څه لګیا یو د هدف پر اقدام نه. زه همدا هڅه کوم چې اوس روپانې ته وخت ورکړم او ار سی چوی پر وپانه کی کشباړه وی ایو سم په خپل لیکل شول هغه ولي کونو تمرکز ټول په ار وپانه کوم.
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وای یو شای کسته کوي کې په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاسو د نش، لیکن کې یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي په وخت کې به تر زده کولای شي، او هم د دې خاطر چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شای لولې نو د سورزي ترمنز ناراضي چې ته پیږي کې هغه شای ونه لولې، یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړئ.
د ډېر خبره ورده خپل روپارم په دې باور ده چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه مثلا کته وای زه بورس کله ساته انګلیسي ته ورکوم، هغه د ورځې ورکې دریم ورځ بیا لیکيږي بیا ځان ته باندې لټوي، یو ساته وک خو په ډیسپلین او په نظم د ژوند نظم ډیر علی نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه په کورس کې ولا مزه ک کورس به تر ټولو ښه دی کله چې یو څوک دی او چې تر هغه لاندې وي خاصند ژبه په ځدک نه کې دا ډیر علی میتود ده. نو دوه ساته کورس وی هغه د مسلم تنګ خو ستره غلی ده د کیفیت هم ډیر لوړ ده علی ده. لغی سره څنګه دغه کورس یا پانتون نو په ځار څه چلولو باید سم ډیر تمرکز په خپل وکي، او زه فکر کوم تر ټولو بهترین زده کړه خپل زده کړه ده. لو استادانو هم هتا دا ډیر علی خبره ده، اوس ډیر ښه زمینه هم سیدای چې انسان خپل زده کړه وکي. نو زه د غزین هم ډیر آماده هم سهار وختي چې ما د انګلیسي برخه درسونه دي کورس یې راته کار کوم له یوټیوب استفاده وکم د ویژه د تکول لپاره. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وای ورو کغړو چې په طبيعي ډول شپه زده په ډيري کې د ویژه د تکول هم ډیر مشکل تعریفونه ویژه د تکول ده کنه ده دا د طبيعي زشي لکه سره ورو مخ خپل مرانه یې ځبز ده. نو څه خبره زه خپل مغه کله چې موین وخت انسان زین نه مغه کار ته آماده وي، نو کبه چې ته موین وخت دی نه وی کله یو وخت کله بل وخت دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي، او تنبلی به تمن بهانه به مرتلټه مثلا وجدان انسان آرام وي، او د خپل وجدان د غری کول لپاره دا به سبا دوه ورې به وایم دوه درس به یو ور وایم کله چې موږ سره روانه د ټول به په یو ځای ولولم. کبه د کار ته وخت معلوم وي درس ته وخت معلوم وي انسان هغه وخت زین ډیر خبرته جوړ وي دا ډیر بهتر نظر ده.
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه، ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه ل چټ جی ټی پی نه ل ای ای نه.
او یوټیوب مې مثال خصوص وګړي ډیر برخه استفاده ورن کولای شو، مثلا خو خاصه د ځواني طبقې له سوشل میډیا سره وي، او تبانه غدې وته حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خواته وي. نو خدا دا یو ځوان لپاره چې بیا په دې امده لپاره زمينه مساعده کې چې یوټیوب ته هم انګلیسي په مخه درشي که ټیک ټاک ته هم په مخه درشي، یو نظر مې ولوس چې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعت دا وخت پر تما ټاکئ، یو څه وخت تاسو وکړئ چې ټول کار او ټول سرو کار ملامه غشه به سرشي. مثلا فکر ما په مغه ژبه کې وکړه، یو مطالعه کوي هغه هم په غي کې وکړه، یو څه اوري هغه هم مثلا نور چا سره خبرې کوي دغې لپاره هم زمينه درته مساعده کوم. نو زه له څو شیانو استفاده کوم، یو خو هم د یوټیوب دی چې ډېرې ښې ویډیوګانې پکې پیدا کیږي، داسې ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساتم ورسره تیریږي پام هم دې هم ترغلته وي، اوس که مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شي دا به کله کله تنګونکي ووسي، نو هغه تفریح شیان سره ژبه ډېره ښه زده کیږي. یو شی دا دی دویم زه ډیلینګو ډیر استفاده کوم، دا یو ډیر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره. تاسو ګوړی مسلسل تعقیب کې د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولای شي چې په زده کړې، او کلب هاوس یو ډیر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کوي، هر ژبه چې زده کوي دا ډیره ښه لاره ده. چټ جی پی ټی ډیره بهترین لاره ده، په برخه کې ته کولای شو سره خبرې وکړي او کې بیر تخپل هغه څه د لیکلې دی پرې اسلای کړې غلطۍ درکړي، ګوګل دې مقاله لپاره یو بلخه افشن ده نو دغه ټول شانس موږ لپاره د استفاده وړ دی. او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه لاره بیا فلم کتل دي. څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډیر په اسانۍ سره غژبه ترې زده کولای شو. کاملا طبیعي او د ژبې زده کول لپاره غوره لاره طبیعي ده. ځکه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم او زه په تیره زمانه کې غږیږم د تیره زمانه سټرکچر ځان تر ورم بیا دي ور دویم حالت دا ډیر سختي دی. انسان د ژبې دراونۍ د فلوئنسي مخه نیسي. ولیکه طبیعي زده کوم زه پښتو کې خبرې کوم زما ګرامر ته فکر نه دی خولې ګرامر مې په ژبه کې حال دی طبیعي دی. نو دا دغه بهترینه لار ده چې فلم یا سریال زده کو. او کله چې ژبه زده کو ښه خبره دا ده چې د هغه ژبه له ویونکو سره ژوند وکړو. مثلا ما پښتو زده کړی د پښتو له ویونکو سره مې ژوند کړی په ګوس ماته کوکینه زمينانه مسایدیږي چې زه له امریکایانو سره له اروپایانو سره غو سره چې انګلیسي مورانه ژبه د خبرې وکم دا زمينره ته مسایده دی. یو فلم خپل یو ژوند دی هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده. هغه ته په یو انګلیسي ټولنه کې وسولې شي. زه دغه د پانتون لپاره مې دړي ته ضرورت لرو فارسی باید ما زده کړی وای. نو ما د جدا اکبر په نوم یو سریال ودامې تعقیب اور اول ورځ کې چورته کې نه سم راپی غرنی و هیڅ مې سر ور باندې نه خلاصې دي چې څه دي خو یو څه مقاومت مې کوم. ورسته تر یو دوه میاشتو کتل ورسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوم چې زه اوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم. به کله په انتون ته ملاړم خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتنه ول نور ولایتونو راغلي او قسم د پښتنو شمه په ډیر کم او محدود و. مثلا صرف 50 نور قومونه یو 50 پک پښتنه وي. نو بیا به غوی مسلین ډیر تنگ ول ژبې سره ونه به زده کړی ولې زله سون سره مخ نه شوم ځکه هغه تجربه را ته معلومه. نو چې کله فارسی زده کړل شي دا ډیر ځوانان پیژنم چې څه وادم نه لري واته دوی له فلم اردو زده کړی دا نو انګلیسي هم ترې زده کړل شي که یو سریال مسلسل تعقیب شي په اوله کې یو څه مقاومت غواړي کله انسان نه پويږي ژبه باندې نو بیا کتل هم خوند نه کوي او تر میاشتې دوه میاشتې پورې یو څه ګوري بیا ډیر اسانه ده.
وزیر صاحب د مدني فعالیت موضوع ته راشم. عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي. د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده وایي که ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه. او دا وایي نه هم نه پوهیږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر آواز ده. نو تاسو مدني فعالیت ته څنګه مخ کړئ؟
مخکې مې هم دغه برخې ته یادونه وکړه چې خوښیږم چې یو چاته مو خیر رسیږي. دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې مثلا یو چاته تجویزو چې انسان په هغه عمل وکړي او څه رواني سکون ته ورسیږي. یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسیږي، د یو چا په شونډو مسکا راوړي، د یو چا لاسنیوی وکړي، د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي. هغه وخت انسان خپل وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازیږي او د ډیر زیات آرامۍ احساس کوي. یو ځای مې لوستی و د په هند کې کوم کس ډیر زیات مالدار و نو کورونا اخله موټر اخله هوټلونو ته ځه خو ټول شیانو خو ډېر آرامي بینه وه موقته وه. او طبعا انسان داسې دی چې دا د تغیر بچای دی. ډېر یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه یو نه خوښېږي. مثلا یو څه ته اول سر خوشحاله وي خو وروسته بیا کیسه کې نه وي. نو د وایي چې یو ملګری راته وایي چې یو څو کسان دې معیوب دي که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو. ما ورته واخیستله او وای چې کله روان شوم نو د یو ماشوم له کور نه غیږه ګاډه کړه. وای راته وای چې ته د مخ روان و چې زه دې وپیژنم او چې د قیامت پورې دې وینم چې حالت زبیا د خدای په حضور کې لته مننه وکم چې دغه سړی سره مرسته وکړه. وای دا خبره راته دومره د خوشحالۍ وړ و چې بیا یې هم دومره خوشحالي رانه کړه او ټول عمر لپاره مې دې ته مخه کړه چې له خلکو سره مرسته وکم، همکاري او لسنیوای وکم. نو زه خپل هم په دې باور یم زموږ ټولنه ته خیر رسیدلې نه رسیدلې یا خو وخت را د پاتې د ځوانان یو نو خپل باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي بیا به نور ته هم خیر ورسوي. کنه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واه اوسې نو یو څه به وکړي. نو لا د مسئله یو د درس په دوره کې یو ځای ته رسیدو نو دا مو هدف دی. بل دا وطن دی، ژوند دی، نو دا ځای په موږ حق لري. موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو مثلا هغه د ټولنې په پنې خلکو نو دا حق په موږ سمو چې ورس کېږي. څه فکر کوم د وطن لپاره یو څه زکرانه کار مهم دی. هر څه کوم دی تر څه خو دا ژوند فکر هر څه ماشینی کېږي.
همدا د مانویاتو پوری وای غلی ملت هغه حکومت ته لاره هواروي چې عدالت نه رعایت وي. دا یو مشهوره وینا ده. وزیر صاحب که د راډیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي؟
مدني فعالیتونه خو پاره برخه کې چې ضرورت شي وی خو یو څه خپل مصرفیتونه د ژوند وینو کله شي ډېر یو سورس خلاري هم وو سیګو خو ډېر راته مداوي زموږ چې د کتابونو په برخه کې خلکو سره ډېر هم کړیو یعنی هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی نو په مغه خپل برخه کې مخ کیږي یو کس کولای نشي چې ډېر ته مخ کې کنه یو شایي ډېر ونی ول شي مخ کار ورته وشي ډېر ښه ده نو موږ په دې اچ کې زم څو نورملګری دي چې تر ډېر هر سیمه ته کتاب ورسو د خوستو شپږو لسوالۍ ته مرکز کې یعنی وو کتابتونونه مدلته پرانیستي دي اما کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولای شي او هم په دې اچ کې چې نور هم را پیدا کړو خوستو لسوالۍ ته ورسیږي د ځوانانو لپاره هغه د مطالعې په برخه کې کار وکړي او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا کار کولی شي ډېرې ستونزې هم نشته کې نو دغه برخه کې یو څه مصروف او ډېر اسانه مدوي چې په دې کې کار وکړو
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي کومې وی ته فعالیت ورسته بیا ورخلای
او دغه ورسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په یو لیسا کې په مرکز کې نو بیا مو دغه د ملګرو په واسطه تر ډیره اواله خسته نو هغه ځوانان ورته بیخي ډیر خوشاله دي او دا د قبایلو یوه لیسا ده نو دغه محصلین بس د کون کې ډیر ښه مطالعه هم کوي او د کتابونو یو ډیر ښه کاری دا کړی و چې په خپل د لیسې ادارې ورته ډیر خو خوندور ځای برابر کړی دی ډیر عالی دی یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې یا مسخلو کې وخت وانه بیا په هغه ورځو کې چې ملګرو یې اول واخیسته مشورې هم ملو موږ سره خلک کتابونه وړل نو اتوانه پښتنه کوو یا ساعت ساتو اوس هم ماته کوو چې را پیدا کړی چې بل ول سره هم
زما مطلب دا مخکې تاسو هغه د هندي مثال ورکو کله چې په کتابخانه ته ورشي چې دا تعلق خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي یعنی د څه احساس کراته بیان کی
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي په داسې ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی 30 میلیونه ټولنه ده 30 میلیونه ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بختي په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرلی شو څنګه یو ملت چې هوښیار و نه اوسيږي یو ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لور نشي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وی یعنی د نور د استفادې خلک وي نو کله په داسې ټولنه کې چې هغه خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسو ورکولو ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو کله هم ته یو چاته لاس ته کتاب ورسوي انسان ډېر زیات د آرامۍ احساس کوي ځکه دا یو ډېر بنیادی شای دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوکو په ځای دلته لس زره تر 500,000 تر یو لکو پورې کتابونه خرڅي نو په هغه هڅه کې چې کله بیا یو معمولي بدلون هم ویني یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډېر د آرامۍ احساس وي دی او انرژي احساس وي د راتلونکي لپاره
یعنی دغه احساس کې څه نور توضیح کوي څه ډول احساس
مخکې خبر وکړم یو څه زین نه آرام او ما فکر مې دا وی چې زه باید په دې کې نور ماته وکم او کله چې یو څه وکي او بیا یې لور کی دا وخت هم انسان یو ښه ذهني آرامۍ ته رسیږي د راتلونکي لپاره یو هیله مندي ترلاسه کوي نو کله به ته په برخه کې هڅه کوي پایله ونه لري نو انسان نه لوي چې خو دا نتیجه نه ورکړي هغه د خوشاله خبرې شي بیا چې زه یې چاله راوهم قدر یې شاز ده اور وسه زړه توري قلمونه نو شکر دی په دې برخه کې دا احساس سره ډیر نه مخ کیږي کنه خلک الولي هغه قدر یې کوي
بس توري دی وسوځي او قلمونه دی پاتې وي مننه کور ودان
راځه چې زو یو ځلې پکتیا ته انډي والا بللا چې خوان باب کړی ډیر زیات بشو خوشاله راځه چې زو یو ځلې پکتیا ته انډي والا بللا چې خوان باب کړی ډیر زیات بشو خوشاله نن سبا کې تیر شول اخر درې څلور کالا لیدو تدیم تګ سړګ یا کلی والا لیدو تدیم تګ سړګ یا کلی والا سچی سو یو زلی پکتیا تا اندی والا والا چی خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا والا چی خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا